وخت د ورځې 10 بجې د ازادي رادیو د دغه ساعت په خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. د خبرونه د پایل په تفصیلی ریپورتونو کې به ووري چې د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې کیږي. نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیا صاحبیه وړاندې کوي.
په پایلې کې د څو مهمو خبرونو سره چې د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې وی 14 دولس سنه ټپیان کړي او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. چارواکي وایي افغان ولسمشر پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې د غونډه کې به ګډون وکړي. د حکومت د غوجوک پړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نمونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې و ومنله. د غوچارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت څخه په سرګند وغوړي چې د سولې له پلوي طالبانو سره جلا چلن وکړي، خو د سولې د مخالفو وسله والو طالبانو پر ضد باید قاطع عملیات ترسره کړي. د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. اورسولا وون مزار شریف ته رسیدو مخکې خبرې لانو ته ویل چې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د سرتیرو د سلو پاړه ابهام د اعتماد د منځتلو سبب شو. میرمن اون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام پاړه د متحده ایالاتو او د ناتو د ځینو نورو غړي وروستیو پریکړو ته په اشاره سره ویل د خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناتو د یو ویشتو غړي هیوادونو یو نیم زره سرتیری دی را دي چې ډیره جرمنان دي. د ننګرهار سرخود ولسوالۍ کې نن سهار بمی 14 څخه 12 سنه ټپیان روغتون ته انتقال شوی دی. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 12 سنه ټپیان ورول شوی چې نه تنه له لومړنۍ تداوی وروسته رخصت شوی او درې تنه ورسره بستر دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو دوه اویا افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سوه یوویشت افغانۍ. د امریکا جمهور رئیس وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و. باراک اوباما وویل امکان لري دواړو بریدګرو د افراطي موخو لپاره په برید لاس پورې کړی وي. د امریکا جمهور رئیس په خپلې وینا کې چې د دغې پیښې په اړه یې وکړه وویل چې تروریزم په وروستیو کلونو کې نوې مرحلې ته پراختیا کړې ده. د سوریه د بشري حقوقو د سهار ټولنه په رقه خر کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 22 جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. ګومان کیږي چې د داعش ډلې پر مرکزونو پرونی هوایي حمله به د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کړی وي. د سوریه د بشري حقوقو د سهار ټولنې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون ویل چې په دې بریدونو کې د داعش ډلې سباندې سلويخت غړي ټپیان شوي هم دي. سرچینه زیاته وی چې د رقه په شمال ختیځ کې د داعش سباندې 50 مرکزونه په نخښ شول. رقه په سوریه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز دی. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سباندې یو کال مخکې په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړل. تر روان کال په سپتمبر میاشت کې روسیې چې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي هم په سوریه کې هوایي حمله پیل کړې او ویل چې غواړي داعش او نورې افراطي ډلې په نخښ کړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. جو بایدن غواړي اوکراین اصلاحاتو ته وهڅوي او ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران د اوکراین په اړه د واشنگټن اندېښنې تر سیوري لاندې نشي راوستلی. جو بایدن نن د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو او صدراعظم ارسینی یاتسینوک سره ګوري. او جرمنی چارواکی وایي یو مسافر وروسته له هغه ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال د الوتکې د دروازې د پرانیستلو ګواښ کاوه. د لوفتهانزا هوایي شرکت ویان اندریس پرون وویل چې دا مسافر له ځایه پاڅید خو د الوتکې عملیې او مسافرو یې مخه ونیوله. ویان وویل هغه دروازه چې د مسافر غوښتل خلاصه یې کړي د پیلوټانو د خونې نه بلکې د الوتکې وه. د لوفتهانزا د ویان په وینا مشکوک شخص د الوتنې په پاتې موده کې په خپله څوکۍ کې تړل شوی و او بلګراد ته له رسیدو سره سم د سربیا چارواکو ته وسپارل شو. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
وخت د ورځې 10:06 ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.89 او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصيلي ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه سره اورو. د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې چې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې مبارزه پکې څړل کیږي برخه اخلي. د افغانستان وتلې سیاستواله شکریا بارکزی په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون په اړه داسې نظر لري.
او د افغانستان د دریځ نو د دې ستوري له حسن دی هغه کوم څه چې اکثر د نور ملکو خارجه وزیران ورسره دي یا نو په تاسو قدر ورکول کیږي.
له اغله بارګزی سره پوره مرکه په خبرونه کې اورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن خاص استازي وایي چې امریکا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکوي. د امریکا جمهور رئیس ژمنه کوي چې اسلامي دولت ډله لمنځه تلون کړه. نور مطالب او ریپورتونه هم لرو او د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي او د ګوړي اچار تنظیم پروګرامونه مه هیروي. راسره پاتې شئ. افغان چارواکی وایي چې ولسمشر اشرف غنی سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون کوي. مخکې په دې غونډه کې د ولسمشر د ګډون په اړه شک خودل شوی وو ځکه د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي وو چې د طالبانو د حملو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو لمخې پاکستانی چارواکو په یوې وروستۍ غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو پریکړه کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
له څو ورځو ابهام وروسته چارواکو پرون خبر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی به د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. چارواکو ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې په دې غونډه کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون کوي. د حکومت د جګپړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومونه یاد شي. ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې وه ومنله. د چارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په څرګنده ووایي چې په خلاینه ته لیوالو طالبانو سره د جلا چلند وکړي خو د سولې د مخالفو طالبانو پر ضد باید قطع عملیات وشي. ولسمشر غنی مخکې په وار وار ویلي و چې د دې حکومت به لومړی له پاکستان او وروسته له طالبانو سره سوله وکړي. ښایي همدې ټکی ته په پام سره پاکستانی چارواکو پریکړه کړې وي چې له افغانستان سره خپل اړیکې ښه کړي. د تریبیون رسپانه د راپور لمخې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د شنبه ورځې په مخام په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ایز کانفرنس کې به له افغانستان سره ډیالوګ بیا پیلوي. دا پاکستانی ورځپاڼه خبر ورکوي چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په دی غونډه کې د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې په نوم د دې دوه ورځنی کانفرنس پر تیاری او بحث وشو. راپور زیاتوي چې په غونډه کې د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکارانو سرتاج عزیز او نصیر جنجوا، د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر او نورو چرواکو ګډون کړی وو. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه وو، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي. راپور یادونه کوي چې که څه هم د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان د عامه تاسیساتو پر رغونه او ځینو نورو مسایلو د بحث په مقصد جوړیږي، خو پاکستان به له دې فرصت څخه استفاده وکړي او له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه به وکړي. د پاکستان د جګپړو ملکی او پوځي چارواکو په غونډه کې له نوې ډیلی سره د اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو پر اړتیا هم ټینګار وشو. هندی رسنیو راپور ورکړی چې د آسیا د زړه د کانفرنس په غونډه کې به د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ګډون خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو د شنبه ورځې په ماښام په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ییز کانفرنس کې به له افغانستان سره دیالوګ بیا پیلوي. د راپور لمخه که څه هم په غونډه کې د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په حقله خبرې کوي. آیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له دومره کړکېچ وروسته د یو ناڅاپي ډراماتیک بدلون تمه کېدلی سي؟ احمد اکل په دې اړه د ولسي جرګې له غړي شکریا بارکزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون اهمیت په څه کې دی؟
اول خو قلب آسیا گفته چې د افغانستان محوري بحث دی. د افغانستان نو ځکه که چېرې د افغانستان خپله ولسمشر په دې غونډه کې برخه واخلي او د افغانستان د دریځ موغهیت کوي، له هغه باندې هغې غونډې ته چې اکثر د نورو ملکو خارجه وزیران ورته راځي یو نوع پرستیژ و قدر ورکول کېږي او په عین لحاظ باندې ځکه چې دغه غونډه په اسلام آباد کوربتوب کې اخیستل شوی دی، نو پاکستان وغواړي چې دغې غونډې به د افغانستان لپاره او د خپل ارڅه خبره نوی سیاست اعلانولو لپاره ورنه کار واخلي. که څه هم کېدی شي دغه استفاده چې پاکستان غواړي ورنه وکړي یوه سمبولیک استفاده یي، خو په مجموعي ډول باندې دغه غونډې د افغانستان د ولسمشر ته یو نوی ارزښت ورکوي.
میرمن بارکزی، پر پاکستان باندې هغه فشارونه چې افغانستان غوښتل په لازم اندازه وارد شوي دي چې پاکستان اوس ډېر علاقمندي لري له دې سره چې افغان ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي، او ظاهرا هماغه مسله چې تاسو وایي حتی که نمایشي هم وي وښایي چې د افغانستان د مسلې له حل سره لیوالتیا لري.
زما په نظر باندې پاکستان له پخوانه تروسه پورې غواړي چې په ظاهر باندې خپل ځان د افغانستان دوست وښيي، مګر څه چې د دوی اعمال دي هغه بیا بل شی ښيي. اوس تاسو خبر یاست چې ملا عمر دوه کاله مخکې له منځه تللی وو او اوازې ګنګسې روان دي چې ملا منصور هم کېدای شي چې موافقي که څه هم پاکستان یا وژل شوي پاکستاني چارواکي او طالبان دا خبره رد کړله، مګر بیا هم احتمال شته د دې موضوع. یعنی په ښکاره ډول باندې پاکستان اوس پورې هم هغه دوه مخی سیاست لري. یو هغه سیاست چې نړیوال ته غواړي وښيي چې دوی په کلکه د افغانستان سره همکاري لري او د تروریسم سره مبارزه.
بله، دا وروستۍ هڅه د پاکستان فکر کوي چې حداقل تغییر هم نه ښيي؟
وروستۍ هڅه که چېرته پخوا غوندې وي صرف یو سمبولیک کار دی او هڅه ده، مګر که چېرته پاکستان په رښتیا سره تر بین المللي فشارو لاندې ځان احساس کړي او حتی د کومکونه ورته اعلان کېږي، نو بیا هغه وخت مجبور دی چې خپل سیاست پالیسي نسبت پاکستان خواته تغییر ورکړي. البته زه دا غواړم ووایم چې ملکي ادارې سره په پاکستان کې یا حکومت سره څومره توانمندي نشته. دا تصمیم باید د پاکستان پوز او استخباراتي سازمان ولسي او د سکيم سوغوي وړي افغانستان سره خراب ټولني او یا هم د عقد افغانستان سره امنیت کې حواد ولوبي ترمنه پوری افغانستان په سختي تر او لوی عمل او د بد امنی لوی عمل د پاکستاني نظامیانو مداخله او د هغوی د استخباراتو د سازمان شیطاني کارونه دي چې ترمنه پوری د افغانستان کې هغه ځای است.
د افغانستان او پاکستان د روابطو او په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغانستان د جمهور رئیس د ګډون په اکلمو د افغانستان د وتل سیاستوالو شکریه باریکځي نظر واوریده. د نو اوریدونکو مرکه په ټلیفون شوې و د غږ د کمزوري کیفیت څخه بخنه غواړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد وی واشنگتن د دوړو هیوادونو ترمنز د مثبتو اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. ریچارډ اولسن دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استاد په توګه تر ټاکل کې دوه ورسته پرون په کابل کې وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو راتلونکي پنځمه غونډه هم د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. قاسم سورمل په دې اړه تفصيلي ريپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ شې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاسي د اکشن بپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړو هیوادونو وهڅوي څو خپلو کې اړیکې شې کړي. د یو اس مشکلن لاره د دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي مش دوړه لوري هڅو څو په امنیتی چارو او د غرض د دوړي هوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نو موري زیاته کړه چې د دوړي هوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د شکولو هڅې وکړي. د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوي په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړي او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسل کې د چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په روسي کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستانی لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکو ناسته د سیمه ییز همکارۍ د راجل بولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وای موږ په اسلام آباد کې د آسیا د سړه هیوادونو د وی بریالۍ ناسته په تمه یو. د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه همکارۍ راجل بکړي. د استانبول پروسایا د آسیا د سړه هیوادونو پنځمه ناسته د ونی په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي. افغان حکومت لا هم د تروریسم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر شمنو او کړنو شک څرګندوي. خو به لیدل سي چې آیا دا ځل به پاکستان د افغانستان سره خپل شمنې عملی کوي او که څنګه.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
درنو اړیدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو څه لیکلي دي. همکار اسد الله لودین دغه ورسپانو او خبرونو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاکستان کې د آسیا زړه هیوادونو د جوړیدونکو کانفرنس اغیزو او له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیلو ته ځانګړي کړی دي. چراغ نه دولتي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې به د سیمه ییز اتصال په اړه هم خبري وشي. په مطلب کې راغلي چې د اسلام آباد دغه کانفرنس د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې هم مهم دی او ګډونوال به په دې اړه هم بحثونه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني له قوله ویل شوی چې د دغه کانفرنس په بحثونو کې به د افغانستان د سولې موضوع نه وي شامله. سرنوشت خپلواک ورسپان بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د جبل ډیپلوماسۍ د سولې تر پروسې په مطلب کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په وروستۍ لیدنه کې چې په پاریس کې وشوه ویلي چې د سولې خبرې به مخ ته وړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرانس کې به په دې بحث وشي چې څنګه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا بیا د افغانستان د سولې پروسه له سره پیل کړي. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو 14 کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګاللې او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله د افغانانو هیله نه بلکې حق دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله مهمه بللې او ټینګار کړی چې په افغانستان باندې د پاکستان تحمیلي جګړه باید پای ته ورسیږي. هم دی ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان سره د سولې په اړه هغه وخت خبرو ته چمتو کیږي چې هغه هیواد په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملی ګامونه پورته کړي. په مطلب کې د ولسمشر د مرستیال ویان په حواله ویل شوی چې که پاکستان د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي نو د سولې خبرې امکان لري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د جرمنی دفاع وزیر پرون مزار شریف ته د رسیدو پر مهال په دې اړه خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو تیر اونۍ وویل په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره به د بل کال تر پایه د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. احمد تکل او په دې اړه تفصیلي رپورټ.
د جرمنی دفاع وزیر چې د نوې 2014 ایسوي کال په درشل کې له جرمنی پوځیانو سره د کتنې لپاره مزار شریف ته تللی وویل د دې ساده پیغام همدا دی چې موږ به په افغانستان کې پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی حکومت په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخوي. د ډي پی خبري اژانس د راپور له مخې اورسلا وندرلین مخکې له دې چې الوتکه په مزار شریف کې پر ځمکه کینی خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد له منځه تلو باعث شو. میرمن وندرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام په اړه د امریکا او ناټو د ځینو نورو غړو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل دا خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناټو د یو شتغړو هیوادونو یو نیم زر سرتیری ډیر دي چې ډیری جرمنان دي. برلین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر له 850 څخه 950 ته لوړ او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړي. ناټو 13 اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره د بل کال تر پایه به د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. د امریکا متحده ایالاتو په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پوځي حضور ته به له 2014 کال وروسته هم دوام ورکړي. داسې چې نږدې 10,000 سرتیري به د روان کال تر وروستیو پورې په افغانستان کې وي او د 2018 کال له پیل سره به 15,500 پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 2,000 نړیوال سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د جرمني څخه کم 15,500 سرتیری په افغانستان کې دی راو. جرمني ځواکونه تر 2014 کال پورې په کندوز کې وو. د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ تیراونی په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان له ثبات څخه ملاتړ د ناټو د امنیت لپاره خورا مهم دی. ټولټنبرګ د قاتم ملاتړ د ماموریت دوام له 2018 کال وروسته د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ او د قاتم ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د دوامدار مشارکت پیاوړي کول او د یو ملکی پلان برابرول په افغانستان کې د ناټو د ماموریت درې مهم لومړیتوبونه وبلل.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان وایي چې د غهواد او هند امنیتی چارو سلاکارانو په بنکاک سره لیدلی او په یو شمیر موضوعات خبري کړي دي. د پاکستان او هند امنیتی چارو سلاکارانو په داسې وخت کې تر اوږده ځنډ وروسته خبرې اترې کړي چې ټاکل شوی سبا سه شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرنس جوړ شي. پاکستان په دغه کانفرنس کې د هند بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. نور تفصیل په خبره د زبی مومن په ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پرس په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د امنیتي چارو سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوال خپل هندي سیال اجیت ډوال سره په بنکاک کې لیدلی او د سیمې د امنیت ترهګرۍ او د کشمیر په ګډون په یو شمېر موضوعات ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو ترمنځ دا مذاکرات تر اغېز وروسته وشول چې تیر اونۍ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه د جوړ شوي کانفرنس په سنډه کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې چې دوه غړو ترمنځ د لیدنه په خمه هول کې ترسره شوې چې دوه هیوادونو استازي پکې د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو په داسې وخت کې سره لیدلې چې په دې وروستیو کې دوه هیوادونو خپل منځي اړیکې یو څه ترنګل شوې چې په نتیجه کې د روان کال په اگست کې د پاکستان او هند د امنیتي چارو سلاکارانو مذاکرات چې له مخکې ټاکل شوی ناڅاپه وځنډېدل. همداراس دوړ هیوادونو سرحدي ځواکونو په ګډه پولا د کشمیر په لنجمنې سیمه کې پر یو بل ډزې هم وکړې چې په نتیجه کې دوړ غاړو ته مرګ ژوبله واوخته. تر دې مخکې دوړ هیوادونو صدر اعظم د روس په فخر کې د شانګهای سازمان د کانفرنس په سنډه کې سره لیدلې وو چې د امنیتي سلاکارانو په سطحه د مذاکراتو په بیرته پیلولو سلا شوی وو چې بیا وروسته د مذاکرات په دلی کې د پاکستاني ډیپلوماټانو لخوا له هندي بلتون پالو سره لیدنې وروسته ونه شول. د پاکستان او هند امنیتي سلاکارانو په داسې وخت کې بینکاک کې سره لیدلې چې ټاکل شوی د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د کانفرنس جوړ شي. پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بل نه ورکړی ده. ویل کېږي کمیر من سوراج د اسلام آباد بل نه منله نو ممکن هند او پاکستان پر خپلو دواړو اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې که څه پاکستانی رسنۍ د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ وایي چې ښایي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي، خو تر دې دمه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خغلو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ری د آشنا رادیو خبرونه د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو ورستې پیخه یو تروریستي برید وو او دواړه برید کوونکي د تروریزم تیار تګلارې ته داخل شوي وو. باراک اوباما په دې اکله خپلې پرونی وینا کې زیاته کړه چې د تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې یوې نوې مرحلې ته داخل شوی دی، خو ټینګار یې وکړ چې اسلامي دولت ډله یا داعش له منځه تلونکې ده. په تیرو وو کلونو کې دا دریم ځل دی چې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم په ارتباط دا ډول وینا کوي. باراک اوباما خپله دغه وینا چې دیارلس دقیقې وخت یې ونیوه څو ورځې وروسته تر هغې وکړه چې یو نارینه او میرمن یې د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز برید کې څوارلس کسه ووژل او یو ویشتنه نورې ټپیان کړل. د امریکا جمهور رئیس د نړۍ له مسلمانانو وغوښتل چې افراطیت او د اسلامي دولت ډلې مفکوره وغندي او تروریزم ضد مبارزې سره همکاري وکړي. باراک اوباما ټینګار وکړ چې د لویدیځ او اسلام ترمنځ کوم جنگ نشته. هغه وویل چې دغه سي بریدونه امریکا ویرولی نشي. د امریکا جمهور رئیس دغه راز غوښتنه وکړه چې د هواد په بازارونو کې د وسلو د خرڅلاو قوانين باید سخت کړای شي او کوم کسان چې د تروریستانو په لیست کې شامل دي باید وسلې ته لاسرسي ونه لري. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو باندې د لویدیځو ځواکونو هوایی بریدونه کېدای شي یو اوږدمهاله بریا رامنځته کړي، خو دا یې هم وویل چې واشنگتن باید په دغو دواړو هیوادونو کې له اوږدې ځمکني جګړې څخه ځان وساتي. باراک اوباما وویل چې واشنگتن د اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د لمنځه وړلو لپاره په ټوله نړۍ کې خپلو متحدینو سره نږدې همکاري کوي. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. کچیر انټرنیټ ته لاسرسی لري کولای شي زموږ پانه تواشي او هلته د موږ ټول راپورونه مرکی او خبرونه هم وګوري او هم واوري. په انټرنیټ کې زموږ ادرس دی www.azadiradio.org. وخت د ورځې 10:30 دی. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاته نیمایي برخه کې د ګړې اچار تنظی پروګرام او د لوبو لمیدانه ورزشی پروګرام لرو، خو مخکې دې چې دغه پروګرامونه واوري پام وکړی د ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته چې همکارا ناجیا صافیه وړاندې کوي.
افغان چارواکی وای افغان ولسمشر باید آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. د جرمني دفاع وزیر وای چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ننګرهار سرخود ولسوالۍ کې نن سهار به می چاودنې څخه 12 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي. د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو وروسته یې پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و. د سوریه د بشري حقونو د سر ټولنه په رقه ښار کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 2 جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. او جرمنی چارواکی وایي یو مسافر وروسته له هغه ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال یې د الوتکې د دروازې د پرانیستو ګواښ کاوه.
له همکارې ناجیه صافی نه مننه چې د مهمو خبرونو لنډیزې وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې راځي چې وګورو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. نوریاس نوری دغه ځینې خبرونې کتلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ مسأله په یو مطلب کې څېړلې ده. د مطلب لیکوال د زکیا او محمد علي په نومونو چې نوی واده کړی او په بامیانو کې اوسي خبرو ته په اشاره لیکي، کله چې دوی د روان کال په دوبی کې اروپا ته د ښه ژوند په نیت د خپلو نږدې کلو د اوسیدونکو او خپلو هیوادوالو د په لسګونو زرو د تګ بهیر کوت، هم یې حسادت کاوه او هم یې له تګ سره لیوالتیا درلوده. زکیا او محمد علي نیویارک ټایمز ته ویلي دوی داسې انګیرله چې د ډیرو افغانانو په نسبت یې دوسیه قوي، ځکه ده چې د خپلو کورنیو د خوښې خلاف یې واده کړی او اوس ورته د ناموسۍ په نوم د مرګ ګواښ متوجه دی. خو وروسته له تګه پښیمانه شول او پریکړه یې وکړه چې په دې لاره کې خطرونو ته په پام سره غوره دا ده چې همدلته پاتې شي او پټ ژوند مخته یوسي. لیکوال وایي داسې هم نه ده چې دوی نه غواړي له هېواده ووزي، بلکې له زړه هیله کوي چې له هېواده بهر پناه ځای ومومي. د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې د ناموسۍ په نوم وژنه هغه څه دي چې کورنۍ په اسانۍ له پامه نه غورځوي. زکیا او محمد علي وایي دوی د پیسو ستونزه هم نه لري چې قاچاقړونکو ته یې ورکړي. یو کس اروپا ته د تګ لپاره له 2000 ډالرو نیولې تر 40000 ډالرو پورې قاچاقړونکو ته ورکوي. خو دوی نیویارک ټایمز ته په دې خبره تاکید کړی چې ستونزې په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی او دې ته هیله مند دي چې بهرني مرستندویان یې تمویل کړي. د اسلامي دولت ډله چې نوې په افغانستان کې خوره شوې اوس هلته 1600 وسلوال لري. تر دې سره لیکلاندې برتانوي مترو خپرونې یو مطلب خپور کړی او لیکي داسې ښکاري چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان پر څلورو ولسوالیو کنټرول لري. دغه ډلې به ښایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یوه اډه جوړه کړې وي چې د لانګ وار ژورنال خپرونې په وینا تصویرونه ملاتړو خپاره کړي دي.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. مخکې دې چې د ګړې اچار او د لوبو لمیدانه پروګرامونه واوري، له هلمند یو ځانګړی ریپورت لرو. د افغانستان ځانګړو ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند کې د یو برید پترس کې یو شمیر بندیان چې له کلونو راهیسې وسلوالو مخالفینو سره وو آزاد کړي دي. دغو بندیانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په بند کې ورسره بد چلند شوی او دوی شکنجه شوی دي. نور تفصیل له هلمند د الیاس دایی په ریپورت کې.
د ملي اردو په یو هلیکوپټر کې د 215 میوند کل اردو قرارګاه ته راغلم. دلته به دغه کسانو سره خبرې وکړم چې تیرونی د افغان پوځ ځنګړو ځواکونو د وسلوالو له زندان څخه خلاص کړی دي. دوی د هلمند په شمال کې د نوزاد په تر ټولو لرې سیمې بر نوزاد کې ساتل کېده. ویل کېږي په دې شپېتو زندانیانو کې ځینې تر څلورو کلونو پورې وسلوالو طالبانو د ځان سره ساتلي دي. د ملي اردو اړوند د یوه کلینیک ډاکټر وایي په دې زندانیانو کې ډېر پرواني او عصبي ستونزو اخته دي. عبدالله جان دوه کاله کېږي چې د دغه شپېتو زندانیانو په ډله کې دی. دی چې پخوا تر دې په نداري کې اوسېدی وایي د یو چا سره مې د زر افغانیو پر قرض دعوه وکړه، که څه هم په هېڅ ډول دولتي اداره کې مې کار نه دی کړی، خو طالبانو زما د دعوه ګیر په خبره ونیولم او د جاسوس په نوم یې دوه کاله په زندان کې وساتلم.
زما پر یو نفر باندې 1000 روپۍ باندې وې، زه ورغلم 2000 روپۍ مې ځینې واخیستلې. داسې مې نه سورته چې دا زما 1000 روپۍ راکړه، په چانجر کې دی زما کور. باره چې 1000 روپۍ مې ځینې واخیستلې، باره راپسېد یو څو ورځې تېر شوې، باره رالی ول زما 2000 روپۍ راکړه. باره مې ورته وویل مال 1000 روپۍ زما در باندې دي، دا 2000 روپۍ نه در کوم، دا 1000 روپۍ دې واخله. دوی دوه نفره به زه یوازې وم سره جنګ وکړي. باره مې یو په چاقو ووهلې، په چاقو چې مې ووهلې باره ولاړې، چې ولاړې په حکومت کې عرض را باندې وکړي. حکومت کې چې عرض را باندې وکړي، باره ما سپین ژورې ورغله، باره زه د حکومت را بچا وکړلم، باره جوړه ورسره وکړل. جوړه چې ورسره وکړل یو څو وخت و دی، باره رالی باوړوی ته، په باوړوی کې پروت ما موټر راویستې، په باوړوی کې مې دوه خوروار غنم رانیولې وه. زه خپل په موټر کې سپور وم، دی د موټر پر مخ را وګرځېد، یو نفر یې شاته سپور و، ماشین ورڅخه و، باره ول موټر ودرو. موټر چې مې ودرو مال خیریات و، باره ول و نن دلته زما غور کېږي، هلته زما غور نه کېدی، هلته خو یو بیادبه خبره یې راته وکړه. مال صحیح خبره ده، الله مال زه لرم، باره بوتلم ولسوالۍ ته. ولسوالۍ ته چې بوتلم، د پور خبره مطلق نه ده کړې، ول دا د عبدالرازق خوری دی، دغه استخباراتي هر څه چاپی چې په باوړوی کې وکیږي دغه سړی ورته وي.
د زندانونو په دې ډله کې اکثره غ ملي او محلي پولیس د طالبانو اسیر سوي دي، چې په مساکلا او نوزاد ولسوالۍ کې د پوسټو د سکوت پر محل تېښته کړې ده. د ملي پولیس یو سرتیری چې 15 میاشتې وړاندې د مساکلا ولسوالۍ په یتیمچی سیمه کې د طالبانو په لاس ورغلی دی، وایي که د ملي اردو په دغه چاپه کې چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په شپه ترسره سوه، د یو ملګري نوی را خلاصوي، د طالبانو د نظامي کمیسیون لخوا دغه 15 کسانو په ډله کې د اعدام پرېکړه سوې وه چې د ملي پولیسو په نوم یې پېژندلې وه.
زما نوم هغه ولي دی. مساکله چې سکوت سو، دغه دګې څه موږ دلته ماموریت ته رالو، د ماموریت څه بیا بېرته ولاړو، دغه دګې څه بیا موږ یو څو کسانان شخصي په شخصي کالو کې سولو، نو دلته ګریش راتلو، باره بیا موږ بېرته ګر کړلو، په ګریش په ولسوالۍ کې شرکۍ عدالت یې بندیان کړلو، او دغه دګې څه بیا بوتلو بغنی ته، د بغنی څه بېرته راویستلو دلته پر نوزاد. خو زیات کم 15 میاشتې تېرې سولې، په دغه سارې موږ 12-13 کسانان موږ زړولو، یا د چارواکي په نامه، یا د ملي اردو په نامه. او مانه د سجل مې زمر سره نه کپ نه ک ظلم کوي، زه خپل فکشه مو وځ خپل وجل مانه د سنه یو زوم یو دا سړی و، مانه یو هو غسړی و، یو دا غسړی د اشتر تنه سبا دنه د غسړی دی. مانه د کسانان داسي
دا خبر شوی چې د کسان زری،
یعنی مرشد بدرې ورس تر مخ مانه د سړی یو طالب راته وویل، مانه چې دغه مکول چارواکینو مکول منافقتوب مکوي، د کوپر غلامی مکول، مانه وس پته سبا داسي د پنځم به فشف مانه داسي ته کېږي، داسي چم درته جوړي جو مانه داسي کېږي، داسي کېږي، داسي کېږي. موږ خپل تشدید لار نه سره برابر والے، خو نه سم پیدا کولای، چار ساعت مو کړه غنه سدا کېدلې.
پناسو زندانیانو کې اکثر سترګې تورې کړې دي، وشتانې وجداو غیر منظم ښکاری. دوی وایي کته هم د کورنوی غړو هڅه کړې ده او تر زندان پورې ځانونه ورسولې دي، خو وسلوالو یو ته هم د زندان په دغه موده کې د کورنوی د غړو سره د ملاقات اجازه نه ورکړي. په دې شپېتونه پر کې تر نیم ډیر پر مخ او پښو تور او شنه ټپونه لري. دوی وایي هر شیبه د وجلو د ګوار سره مخامخ ول. د دوی اکثره د سخت وهلو او شکنجو کیسې کوي.
نو وضعیت مې ډېر خراب و. په شپه کې هم د ډېوې ډوډۍ سلرم اساره کول، په غرمه کې د ډېوې ډوډۍ سلرم اساره کول، ډېر ول تر 1500 لا ډېر ول اثر کړي، ډېر ظلمونه را اثر کړي. اخر ما بس مداغه و چې نوزاد یې راواړو، د نوزاد په بنوزاد په ما بس کې د بندیان وو، موږ سره دوه ظلم کړی دي، موږ سره دوه دغه کړي. زما زه اوس څو مریضې د ډېر ظلم د لاسه راسترېف ځای شوي دي، چې د زړه مریضې ده، د اعصاب مریضې دي، بېسې کیم.
ظلمونه یې ما نه رقم ظلمونه را سره کړي دي، ویل یې را سره کړي دي. ما نه د منافق په نامه، د چارواکي په نامه، د ملي په نامه، مانا د کوپر په نامه پاره لار چې بخله راته پریکړه راته ویلې. او بل اخره بیا داسې چې مانا دغه سو چې په هغه شپه چې دا چاپاره له سهار موږ د ولایتي کمیسیون شخصي محکمه جوړه کړې و.
عدل او د شریعت خبرې څه ده؟ هغه چې ما داسې نظر وکړ، داسې په نیمایي نیمایي د شریعت باندې نه، ما زما سره ما ملا هغه سره کوم ورته زه ته په څه الیاس ګر کړم، هغه څه رقم چې دوی غوښتل ما او خبرې نه وسره کړي، په دې خاطر نه وسره کړي چې دغه خبرې داوی چې زیات خبري وځي سره کړو بیګا ته بنوي لاند کوته بده
موږ په شو کې دات زران ودا دغه د شپې شپې په دروازه خپل کړي و ششو ته نه ایستلو د باندې دغه چې ډبو کې به راته راوړلې د لته به راته شو د ما نه نه ایستلو ټلیفون نو یې چې نه راغره پریش په چیم نه راغره پریش ډوډۍ پټاټې به په بوک په خکړي و دا به راته راوړل خلاص
کچوم د افغان حکومت په زندانونو او توقيف ځایونو کې د زندانانو سره د بد رفتار او شکنجو پړه ډیره پورنه ورکول کیږي خو د طالبانو په عمومي زندانونو کې د وهلو او ټکولو کیسې نه ډېرې دي هغه ځکه چې یا دغه زندانونو ته کوم مرجع د تحقیق او کتنې لاسرسی نه لري او یا طالبان پرې وځي او دوامدار زندان نشي ساتلی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو خلیل الرحمن چې شاوخوا څوار لس میاشتې وړاندې د هلمند په شورا سیمه کې د مین پاکۍ په کار بوختو او د طالبان لوخونه ولسو پر خپل وجود هغه ټپونه راوښودل چې د زندان ساتلو پر مهال د وهلو او شکنجول عمله وراوښتي و خلیل الرحمن د غشپې د چاپې کیسه داسې کوي چې د او نور زندانیان پکې را خوشی شو
د زړه سټی شروع سه یو بس بلانداج واغې پراکټ باندې وشته موږ په اتاق کې نس مخ جنجیرو ځولانو ټول د دغه نیولن ټول سره نو کله چې دوی بمو تر وختل ټک ټک زیات سه بموته چې پارسي خبره شروع کړې زه پوسم چې راځه داخله خلک دي نو زه بیا دا ورنډ ولا ما ته غوښته چې تورو ته پارسي باندې پیګه ته خبره وسره کړې زول ګورل ته ټول پولیس تي چارواکي چې مسد پوتاکو متقوب باندې دځي ما ځونه کو نو ټول تاغنس دا زوکونه چرکه سوال دی اردو پختنه کړو وای اردو د کوم متخص پارسي شروع کړ مول ته اردو مردو نه سه اردو د درې ځمخ کې لدی جنق کړ موږ ته ټول پولیس او چارواکي دي مسد نو سوکنست بیا ما غوښته دروازه خلاص کړې او موږ خپل په قچي وسره او یو خپل په ماتاو یا رئیسوب دی باندې 15 لس سفر سره کینول او خچ تکمیل کول خلک تکمیل راوی وسل او چې پس غمو تارکات راکو بیا نو تقریبا 15 دقیقې موږ مزل دا وک بالا 15 دقیقې قوم هغه ځای کې چې دوی پلان او پروګرام دی تیارو او ماته کینول 15 دقیقې بعد لس دقیقې تیارې راغلی کې راځي کول دلته دا لا پاک پامر سره کړه
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد مین فقیر ازادي رټول د زندانانو در خوش کولو په دی عملیاتو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت سرتیرو برخه نه اخیسته فقیرول پر خوش سو زندانانو کې 20 ملي او 20 نور محلي پولیس دي د زیات کړه وسلوالو دیار لسامو ګړی او درې مین پاکان هم په میاشتو د ځان سره ساتلی و د طالبانو سره د زندانانو د شکنجه او هلو پړه د خبرو ډیر هڅه وکړه خو بریالي نه سوم اما طالبانو په خاطر دی د خپل حکومت ملګرو سره د شکنجه او هلو غندنه کړې ده چې د حکومت په زندانونو کې د شکنجه پړه راپور نور کول سی وی محمد الیاستای د ازادۍ رادیو هلمند
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرم نوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي اتل نصر احمد بهوی د اوسنی وضعیت په اړه چې په یو حمله کې ټپي شوی او درته ریپورت خبرو او همدارس بده جرمنی په شتوتګارت کې د پارکوپن په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ورستې او لاسترولونو په اړه ریپورت تر تخپور کړو لمړی راځو د نصر احمد بهوی د اوسنی وضعیت په اړه ریپورت د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل نصر احمد بهوی چې د تیرې جمعې په شپه په یو حمله کې ټپ شوې او اوس یې روغتیایي وضعیت ښه ده خغلی بهوی ازادي رډیو ته ویل چې تر ورستې سلګو پورې به د افغانستان لپاره خدمت کوي او د مبارزې په لار کې دا سه سرخندنی هر عمر راضی په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت سره افغانستان هغه هیواد چې اتلان یې هدف ګرځي خو بیا هم د دغه هیواد د نوم د پروتکول لپاره دریږي نصر احمد بهوی چې د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل دی په تیرونه کې په یو حمله کې ټپي شو خو وایي چې تر ورستې سلګو پورې د افغانستان لپاره خدمت کوي نصر احمد بهوی چې تیر جمعه په یو وسلواله حمله کې لاس ټپي شوی وو بیا هم د افغانستان لپاره له خدمت خبري کوي
ما همیشه گفتم و بازم میگم راه
مبارزه را قدم د پیشی بګی حالت
ما تل ویلی او بیا هم وایم کله چې څوک د مبارزې لار نیسی لدی برخلیکونو سره مخ کیږي کله چې څوک په خپل هیواد کې د بدلون لپاره یو کار کوي نو تبن له داسې خنډونو سره مخ کیږي هیله من یم چې خپل روحیه له لاسه ورنکړو او بیا هم هڅه وکړو
باز هم تلاش کنی
نثار احمد بهاوی د افغانستان لپاره لڅو نړیوالو او المپیکی سیالیو څخه مډالونه ګټلی دي نثار احمد بهاوی د تیرې جمعې په شپه د ناپیژاندو وسلوالو لخوا تپی شوی وو
ساعتای پنج کم هفت یا ده کم هفت فکر کنم که
پینزه یا لسکه میو به جیوی چه دا پیخو شو ده تایمانی لدویم سرک راتلم ده خپل تر کورتن گراج تر لیو موتر په چتکه را نگدی شو کلمه چه ولی دل نونا پیجان ده خلکو دروازه اخلاس اکری را تاویلی چه مخوری گه کنه ولو دی ما اویل چه دزی مکویل موتر خکت شم خو دوی را بعد دزی وکریم
صحبت کدو از بغلم تیز شد مرمی کم و حتی زیر پیرانی و پیران و جاکت و کرتیم همیشه بار کدو
د خغلی بهاوی په خبره دغه ناپیژاند وسلوالو د هغه موټر هم له ځانه سره وړی دی نه یوازې بهاوی بلکې له دې مخکې څو نور افغان لوبغاړي چې په میلیون نړیواله کچه د افغانستان لپاره مډالونه ګټلي دي له ورته حملو سره مخ شوي ټپي شوي او یا هم په نازوان مردانه توګه باندې وژل شوي دي د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې په هر حالت کې د افغان لوبغاړو له ملاتړ لاس نه اخلي او د لوبغاړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد به خپل غږ پورته کړي د ریاست وایاند عارف پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزشکاران هیڅکله د دسایسو تر تاثیر لاندې نه راځي په خپلو ورزشونو کې په خپل تامیناتو کې په عالي روحیه باندې
که څه هم افغان لوبغاړي څو ځله د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي دي خو بیا هم د افغانستان لپاره په سیالیو کې برخه اخلي دغه لوبغاړي چې اوس وختي ځاني خوندیتوب هم نه دی تامین له ډېرې پخوا یې په مالي برخه کې هم د هغوی ژوند ته چندان پام نه دی شوی وبلیدل شي چې د افغان حکومت له لوري پر لوبغاړو باندې د وروستیو حملو مسأله څومره جدي نیسي ترنو اوریدونکو زبه هم را شو یو بل راپورته د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د جرمنی په شتوتګارت ښار کې د پارکوپین په سیالیو کې د طلا یا سرو زرو څلور میډالونه ګټلي دي دغه سیالۍ د ولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمیر لوبغاړو ترمنځ وشوه چې افغانستان پکې د سرو زرو په څلور میډالونو سربیره د سپینو زرو دوه د برونزو یو میډال هم خپل کړی دی په دې اړه پام وکړئ یو راپورته په جرمنی کې مشت افغان تکواندو لوبغاړو د پارکوپین په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو څلور میډالونه وګټل په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالیو کې ولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمیر لوبغاړو برخه اخیستې وه د ښاغلي فیضی په خبره د دغو سیالیو لپاره هغه افغان لوبغاړي هم انتخاب شوي چې په دې وروستیو کې جرمني ته کډه شوي دي کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي هغه دا دي چې دا ځوانان دغو سیالیو ته موږ له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و خو هغه افغان تکواندو لوبغاړي چې تازه جرمني ته رسېدلي دي او اوس وخت په کمپونو او خیمو کې اوسیږي موږ ورته تمریني کمپ جوړ کړ د پارکوپین په سیالیو کې مو له همدغو لوبغاړو نه یولس تکړه لوبغاړي انتخاب کړل او سیالۍ مو پرې وکړې چې له نیکه مرغه پنځه لوبغاړي مو په فاینل لوبو کې برخه واخیسته څلورو یې سرو زرو میډالونه وګټل دوه نقرې او یو برنز وګټل د ښاغلي فیضی په خبره اسماعیل محمدی مهدی رحمتی محمد حمیرات محمد یوسفی هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د پارکوپین په سیالیو کې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي محمد جواد لکزایی مجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر بلخی د پومسی فورم په برخه کې د برونزو میډال خپل کړی دی د پارکوپین سیالۍ د دسمبر په پنځمه او شپږمه رواني وي د پارکوپین سیالۍ هر کال یو ځل په جرمني کې ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړو لوبغاړو هم له همدغو ځایونو څخه ډیر میډالونه او لاسته راوړنې کړي دي په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلی فیضی زیاته کړه چې افغان لوبغاړي چې دلته تازه هم رسیدلي دي د افغانستان لپاره د نوم د جګولو په خاطر په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډیر د خوښۍ وړ دي هغه دا دي چې دا ځوانان جرمني جرمنی ته پرسیدو غواړي د افغانستان لپاره لوبي وکړي. د وطن دوستۍ حصے ډیر زیات دي. له موږ سره اړیکې نیولې دي او غواړي چې لوبي وکړي. اکثر دا کسان سرپرست نه لري او موږ نه غواړو چې هغه هیله چې د افغانستان لپاره د ورزش په ډګر کې درلودې دلته په غربي هوادو کې ماتې شي، بلکې غواړو مرسته ورسره وکړي چې خپلې هغه هیله چې د ورزش په ډګر کې درلودې ترلاسه کړي. سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امید، پرویز نظری او نور هغه ملي لوبغاړي دي چې اوس وخت په المان کې اوسیږي. په دې سربیره د تکواندو اولمپیکی اتل روح الله نیکپا هم اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. د اکثرو لوبغاړو له افغانستانه د وتلو لامل د ورزش په ډګر کې لانجې او همدارس لوبغاړو ته د خدمتونو نه رسیدل په ګوته کوي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام. اوس زیاتره خلک په حکومت کې د پنځم ستون پښتون غږیږي او هر بدکار چې وشي نو وایي چې دا کار په حکومت کې د پنځم ستون دی، لکه په خوا به چې ویل دا کار د ګاونډیانو دی. اوس خلک ایران پاتې دي چې دا پنځم ستون به څه ډول بلاوي، سره له دې چې سیاستوالای د بلاګانو ډله بولي، خو لا تر اوسه صحیح معلومات نه دي شوي چې دغه د پنځم ستون بلا چیرته اوسیږي او څه کارونه کوي. پخپل را پیدا شوی که بل چا را پیدا کړی ده؟ یوازې وشتل ترو را وژل کوي که بر طرفه کول مقررول او نور کارونه هم کوي. ځای چورت ما وهی آخر به درک ولګیږي. د خبرونه په پیل کې مو د ماکولاتو لغمه خبرو.
دا چیرته ورکی؟ نه د غواته شفتله راوړه او نه د تناره ته بوټي.
ښځې، لکه چیرته دې په بازار کې په بای اخیسته یم، داسې کولنګک را باندې کوي. نن به تا ورته راوړي وو، څه ګناهګارې دي خو نه؟
د ما هغه یو پول بس دي، زړه مې ورسره وچاودېده. که خدای دې مرداره کړي، ته چیرته تللی وې؟
کمپاین ته تللی وم، د کاندید لپاره مې کمپاین کوه. ښه ډېر کسان مې په دې قانع کړه چې رایه ورته واچوي.
څه ګټه ورسیږي؟ خدای که به دې څوک په یو خروار لیټۍ کې وپوښتي.
ساده کېږه مه، ډېره ګټه به یې راورسیږي. یوازې ما ته نه، چې ټولو معلمانو ته به یې ګټه ورسیږي. چې اوس خدای وکړي همدغه زمونږ کاندید کامیاب شي.
څه ګټه به یې در ورسیږي؟
ویناوې نه اورې چې هره ورځ همدا چیغې وایي چې که کامیاب شوم د ښوونکو وضعیت ته به بدلون ورکوم، دسترخان ته به یې بدلون ورکوم، جیبونه به یې لوټونه ورته ډکوم، د اروپا او امریکا غوندې شرایط ورته برابروم.
اوسه ده سړیه چې دغه ونه وایي نو څه به ووایي؟ داسې خو نسي ویلی چې المو له دینم خرابوم، دسترخان مو له دینم سپېره کوم، په همدغو د درواغو په وعدو ځانونه کامیابوي.
ښځې، ته نه پوهېږې، دا زموږ کاندید له هغو کسانو نه نه دی چې تا لیدلي او اورېدلي دي. دی ډېر پوه سړی دی، د ښوونکو او استادانو له زړه خبر دی.
هیڅوک هم د چا له زړه نه خبرېږي. نه وینې چې هره خوا کې دینګور له زړه خبره وي، ځکه په خپله منګور سوي وي. خو کله چې بیا خپله خوا کې سي نو اول تاسو له انګور نه وباسي.
درته ومې ویل چې دا سړی هغسې نه دی، خو نه یې مني. که خدای کامیاب که او جمهور رئیس شو نو بیا به یې ووینې چې ښوونکي چیرته رسوي.
دا دعا کوه چې له دې ندیم ښکته ونه غورځوي، تر اوسه خو هر څه سرچپه روان دي.
نو د تا ولې زړه په تنګ دی؟ په تا خو مې کوم زحمت نه دی راوستلی.
د ما نه در باندې لورېږي چې ټوله ورځ په کمپاینونو پسې ورکې. اسې د مغزه زده کوونکو او درسونو خوړلي دي. که کوم ګرد پاتې وي هغه په کمپاینو مه خوره.
بې احساسه ښځې، چې هر څه دلایل هم درته وایم اثر نه در باندې کوي. له دې نه ښه دا ده چې هېڅ درسره ونه وایم.
ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، مقصد چې بیا د ما په مخ کې شکایت ونه کړې. دومره مې خبر کړې.
یو کال وروسته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام برکت خان، ستړی مسی؟
خیر اوسې مدیر صاحب، داسې خواشینی راته ښکاري.
هو والا، ډېر بد خبر درته لرم، خو له خبره مخکې یوه داسې جزا راته وټاکه چې ټولو خلکو ته د عبرت وړ شي.
دا څه وایې مدیر صاحب؟ خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟ موږ خو چې هره ورځ راځو د ښه خبر اورېدو په تمه یو. موږ وایو چې ته به د تنخوا ډېرېدو، کورونو ورکولو او نور امتیازاتو راکولو زیری راباندې وکړې، او ته وایې چې بد خبر درته لرم.
یار څه درته وایم، هغه د انتخاباتو پر وخت مو چې کمپاینونه کول په یاد دي؟
هو، ما میان له ښځې سره ووهل. ولې؟
د کاندید هغه وعدې، هغه غورې دې هم په یاد دي؟
هو، چې ویل به د ښوونکو او استادانو حالت ته تغییر ورکوم.
رښتیا یې ویل، هغه دی تغییر یې ورکړ.
څنګه؟ پوه نه شوم.
خو د ژمي د رخصتۍ معقولات یې له ښوونکو وګرځول.
معقولات یې وګرځول؟
هو، مکتوب یې راغی.
دا څه کوي؟ اوس مې ښځې ته څه ووایم؟ خپلو ښځو ته یې وشرمولو، اوس د ښوونکو په معقولات حکومت کوي.
اوس دغه برک شیر واورئ.
زمونږ خار زمونږ کوڅې او زمونږ واټونه لوی لوی، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، د کثافاتو ډیران او د خزلو ډیران، دی دغه واړه ډیرانونه لوی لوی او ډیرانونه لوی لوی. زمونږ لفظونه زمونږ نیتونه زمونږ کارونه واړه، ټول په ګناه ککړ دي، ټول په ګناه ککړ دي. هر څه کې مونږ یوازې خپله ګټه، خپل مقصد او خپل مطلب لټوو، او خپل مطلب لټوو. نو ځکه زمونږ کارونه که دفترونو کې دي او که د باندې چرته، لکه زمونږ خار، لکه زمونږ کوڅې او لکه زمونږ خار کې تیر شوی سین، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی. ځکه نو ورځ له ورځې لکه کمزوری موټر په کوم پیچومې ګل شي، او بیا په شا روان شي، او بیا په شا روان شي. داسې همون په شا روان، داسې مو خار او هیواد، داسې همون په شا روان، داسې مو خار او هیواد. بیرته و شاته درومي، بیرته و شاته درومي.
اوس دغه د مچ کیسه مو اورئ.
د دفتر رئیس په ډیره ورختای دفتر ترانو نوت، او په چټکی سره دفتر له نظر تیر کړ. خو چې کله سترګې د دفتر په مچانو ولګېدې، نو لکه برقی شوک چې وخوري ټکان یې وخوړ، او په غوسه یې وویل، ټول په رڼو سترګو ورته ګوري او مچان همداسې نرغوندي آخوا داخوا ګرځي. ټول مامورین حیران پاتې شول چې رئیس نن ولې د مچانو په لیدو دومره په غوسه شو. د مچانو ګلې خو به هره ورځ ګرځېدي، او دی به یې په کیسه کې هم نه و. یو تن چې ډېر ویرېدلی و ژر پاڅېد، او د مچانو په مړه کولو یې پیل وکړ. یو یې واهه، بل یې واهه، او چې بل یې واهه، نو نور مامورین هم پاڅېدل، او د مچانو په دغه افتخاري اشر کې ور شریک شول، تر څو هم ټول مچان مړه شي او هم رئیس خوشحاله شي. رئیس چې ولیدل کوم ژوندی مچ نه دی پاتې، نو له دې کوټې ووت او په بله ورننوت. اصلي خبره دا وه چې سبا ته له لندنه یو هیئت را روان و، او د هیئت مشر داسې یو څوک و چې له مچانو سره یې حساسیت درلودې، او له همدې امله یې په لندن کې خپل سکرتر برطرفه کړی و. او دغه معلومات د مونږ رئیس ته د هغه له راتګ نه مخکې ورکړل شوي و چې احتیاط وکړي. زمونږ رئیس هم قسم خوړلی و چې هر څنګه وي همدانن به د دفتر د مچانو بیخ باسي. سبا سهار یو ځل بیا رئیس په ټولو کوټو وګرځېده چې چېرته کوم مچ نه وي پاتې، او یا هم له دې باندې څخه نه وي راننوتلی. سره له دې چې هماغه پرون ماسپښین ټولو کوټو ته کلوپونه واچول شول او پردې کش شوې، ټول مامورین ورخطا وو او همدا دواګانې کولې چې خدای پاک دې د بهرنیانو د راتلو په وخت کومچ نه پیدا کوي، کنه هم به د ټول دفتر ابرو لاړه شي او هم به ټول خپلې ډالري دندې له لاسه ورکړي. تقریبا 8:30 بجې به وې چې آوازه شوه هیئت دفتر ته راورسېده او په دفترونو ګرځي. مامورین یو ځل بیا په ټولو کوټو کې د مچانو په لټه کې شول چې کوم یو چیرته پاتې نه وي. یو مچ هم چا ونه مونده او ټول خوشحاله خوشحاله بیرته په څوکیو کېناستل او په کارونو لګیا شول. چا چې کار هم نه درلود ځان ته کار پیدا کړ چې مصروف کار شي. په همدې چوپه چوپتیا کې د دفتر دروازه خلاصه شوه او د رئیس په ویل کنسرټ ویلو سره مامورینو ټکان وخوړ. له بهر نه راغلی ات چې کله کوټې ته راننوت نو سلام یې واچاوه، یو نیم او نیم کله اسلامي سلام، سلام سلام. مامورینو هم په ماته ګډه انګلیسي ځواب ورکړ، ویلکم سر، هاو آر یو. هیئت په خورا دقت سره یو یو میز او څوکۍ له نظره تیر کړل او هر یو ته په نوبت سره ونږدې کېده. د هیئت د مشر د پوزې سر داسې و لکه کپ کړی آلو، همداسې سور او ټپي، خو دا نه معلومېده چې ټپي دی او که مورزاتي هم دغسې پیدا شوی دی. د شهباز خان د میز په سر د شهباز خان یې زړه قرقل خولۍ چې زموږ رئیس ولیده نو په غوسه شو او په اشاره یې شهباز خان وپوهاوه چې ژر خولۍ پورته کړي. په همدې وخت کې د هیئت مشر او په اصطلاح د مچانو دښمن هم د شهباز خان میز ته راورسېده. رئیس په ټیټ او غصناک غږ شهباز خان ته وویل چې احمقه خولۍ پورته کړه. له دې سره بنګ شو او یو غټ تور